شیچاری احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لیندۍ په درویشتم او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سندیزو حوزو په خوړنو کې راووسی. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیه د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالی ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخي په یو ویډیوي بیان کې چې د لندۍ پر 19 په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یو نامعلوم ویان وویل نوی ائتلاف د ولسی مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیشال عدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی چې هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې وجکپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه پر ورځ زلنسکي او د اروپای ټولنې د مشه او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپای مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو لټګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمر لوبډلې نن په شي اتلولې کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمر لوبډلې ته په درو وکټو ماته ورکړه. دا لوبه په ابو ظبي کې تر سره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ پټاکلو 50 ورونو کې د وو لوبغاړو په ځان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لښ عمره سي جاملوبې په متحد عربي اماراتو کې روان دي. افغانستان د دې اتلولي په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحد عربي امارات او ماليزیا یو ځای دي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي. که یو لورته ورشتونه د سیلونو اندېښنې پیدا کوي، بل لورته د هیلې ورسره زرخونه کیږي چې د وچکالي مخه به څنګه ورسره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو له مخې د واورې او باران اوبه باید خلک په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کول شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کول شي. په دې خبرونه کې به د دې پښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب ورسته په خبرونه کې را سره ملشي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واور او بارانونو یو سفر روانه ده. د څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخت ده او خلک هم له وچکالي کړي شي. نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته تاسو د رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته ګوري موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وای کابل دی بیواور نه بیزر دی بیواور دی نه دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته نو دې د پاره ځینې وختونه مصیبت را مسته کې یو خلک ته آگاهي نه ورکول کیږي مثلا هغه مسیر په سیل راځي هغه مسیرونه په نقشه کې نه دی راغلی او عکس برداری شوی نه دی چې خلک ته ورشولي وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه م جوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اصلا موانی دی جوړ کی بندونه دی جوړ سی یا مثلا اغه استنادی دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریباتونه کی متاسفانه د امکانات افغانستان د پاره نه دی. خو بر علاوه د ولست په کار دی افغانان ته په کار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره خپل د فامیل د ساتنې لپاره اغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي اغه تدابیر دی ونی سی او مثلا اغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل
نه نادم سه محترم مو بخشه یو خدای خبره ده چې دا کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی بل دا خبره ده چې بندونه دا باید جوړ شي. دا خو د اوجدې مودې خبرې دي. سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سم دستی دوی نه پویږي چې کوم خو راضی سیل سره کوم راضی اما تجربه خین او خلک چې په منطقي کې وسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کوم ځای راضی پر کوم مسیر باندې زی نو دوی به سم دستی هغه مسیر نه ځان بچ کی یعنی هغه وخت چې راضی بعد ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید و باسي.
خدام وبخشي دا هم یو مشکل دی. مثلا ژمیده هوا یخه ده هوا سړه ده او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې جنوري بارانونه واوري وشي په جنو کې ونه شي نو دا یو اونۍ به خلک چرته تیروي.
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختی دغه د یو ایوا چې ورسته پاتې نو دغه د پاره مشکل ایجاد دی. اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جودیزی او کارتوګرافي ادارې په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه د ولول شالت کشافانو او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا د مسائل په خیده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې او مونږ زاز کامري د ولول چې کامري به مو ولته نسبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله عکس برداری کوله او دولت ته مو دا نقشه جوړول چې د کوم خوا سیل راځي کوم خوا ته ځي صاحب تخریب څومره ده دا مسائل به دولت خبرو. اما متاسفانه هغه تحقیقاتی اکادمیک ارګانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود ندي د منځ تللې دي بيخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی نو دغه د پاره ولست پاره ډیره سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسی نو دا دولت دا پار دولت دا پکار دا چه پا دی مسائل که باید تحقیقاتی انستیتوتون باید وی چه پا دا غصا ها که باید تحقیقات وشی چه کل سی دوی چه وراندویزون کوی چه مثلا پا کم وقت سیلابون رازی خود دولت باید پا دی پوش غلزت دی دی دا اوریزون معلوم دی چه پا کم زای که سیل رازی امکانات دا سیل پا کم منطقی که دی چې خلکو ته باید آگاهی دولت دی چې واده کې چې خلکو په دغه ساحه کې سیل راځي دغه ساحه نه بعد
البته او بخشي دغه آگاهی چې تاسو وایسته ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې یا شمال لویدیځ کې یا په دغه شرقي سیمو کې په دغه سیمو کې د سیلونو اټکل کې خلک د ځانونه وساتي لیکن دغه خپل یو د خو لوی حوزه ده نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم کراغه په ما به ناراضی نو ځان نه بي ځای کوي هم داسې نه ده نادم سي
نه نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دي چې مثلا په کوم منطقه کې د کم ځای شروع کیږي دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وای دوی په خبرونو کې
دوی خو نه وای اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجې که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پو خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د زین ادارو سره همانګی ایجاد کی دغه ولسوالی هغه ولایت چې دغه سیلابونه راځي دغه سره باید همانګی ایجاد سي باید آیاتان باید ولر سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کم ځای راځي چیرې امکانات سره څه امکانات د خلکو د پاتې برابرولای سي د خو د ولس د طاقت د ولس د امکانات د جګد چې دوی پوشي د کم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دوی باندې دغه مصیبت راځي دا ډیرې پر دولت ارتباط لري دولت به دغه امکانات مساعد کې خلک
د نادم سب د ولس لپاره مثلا دغه د بارانونو دی واوري وبه د دې خاطر چې په افغانستان کې دمځکې لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه شوې ده د دې خاطر چې د دمځکې د تل اوبه زیرمه ورسره زیات شي څو وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څو کې په شهرونو کې په کلیو کې
خو خلکو ته ضرورت دی مثلا څاګانی هغه جذبي څاګانی په مسیر د سیلابو دا نه تنه دولت نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانی غټي څاګانی جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دي جذب مزکی لاندې او دا د مزکی د لاندې د زیرمه د پاره د ذخیره د پاره هم ګټه وردی اما د خطرات او مخ امنی ولایسي دولت دا او مثلا بندونه جوړول هم دي د سیل مخ نیسی هم د مزکی لاندې اوبه اضافه هم په وخت کې ضرورت دی کولای شي چې د مزکی د خړوبو د پاره د زراعت په برخ کې هم د دې وبنه کار واخصه
دا په کورول کې وبخشي په کورول کې خلک څو کې مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د جنو متخصصونو نظر درود مثلا چې یو خبره دا ول چې د بام واور باید په خامم ځکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطر هم دا نظر ما اوریدل و چې حتی په یو حویلی کې چې خپل الته ژوند کوي کې دې چې په یو خام ځای کې یو 2 متر ژور ځای وکینی او د باران وب دیته راهنمایي کې څنګه دا کارونه هم ګټي کوي د وبو د تل د مزکل په
ولینا اتا زما مشه پیشنهاد چې دغه دا ته په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانی باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې باید خوشی نسی د جذبي څاګانی وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم خطرات د سیلو د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په انخ دي د کانالونو د په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه چې د خلکو خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې ول چې 2 متر 3 متر څا وکني او دا اوبه دي هدایت شي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمیتی ځای کې نه هغه د خاورو په ځای کې دی واچې د جذبي هم ده ام د خطر مخه د سیلابو مخنیسی هم تقویه کیږي د اوبه د مزکی د پاره هم خدای ده د واورې چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځبلولو د پاره ډېر ګټور تمامي
د جذبي څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوه دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلې ما اته د انجینر صاحبانو مرکی واوریده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوي دي دوی هغه سملکی ما خپل ولید چې دوی د سړکونو جوړوي په انا کې زین البته زین خلک ما لیدلې چې جذبي څاګانې هم په مسیر دغه د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواره خو وکنه
بلکې
اما زین زاینه دوی غفلت کې وي دا غفلت و نسی یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید د څنګه فرش توري چې په یو مابنس کې د خاورې دغه چې د اوبد جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فرش او د خښتې چې بیا د اوب جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده روي دا چې د خښتې دغه شي د اوب جذبي کې اته اوب دنه سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي
دا جنو ماسسو نادم صاحب جنو ماسسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو امدا ده
خوب شګې اچي خو ځینې دا مخصوص خاورې دي
بلې را سره است
بلې
او را سره نادم صاحب نادم صاحب تاسو آواز اورم نادم صاحب تاسو زما آواز نه اوري
بلې
نادم صاحب بیرته به تاسو نظر واخلو وسره نه اورو ل یو خبرتیا ته به ورشو یو ل یو خبرتیا ورسره به بیرته کوشش وکړو چې بیرته نادم صاحب سره ارتباط ونیسو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ترشنا اسمان لاندې پروګرام ل ازادۍ رادیو اوري نادم صاحب اوس سراورو
او
ما تاسو د دې اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرولاندې کیشته هغه څه شایده
هغه د یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي د پیاده روونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده البته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاوره خاص دغه د پاره چې اوبو جذبي
نو پوزې او بخښې پوزې نو زین خوشګي اچوي آیا
شيګي مغه ګټ کوي شيګي مغه شګري چې کوله شي چې او به قابلیت د نفوذ ولري د نن مزګه تولار شي
او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه د په افغانستان کې آمده شته
دی اوس زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي هلته د خاور تیټي د خښتو په مابین کې داخل خلاچ پیدا کی دا د کی د خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دین هر ځای پیدا کولای شي
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خو د لوی شهر کابل ده په کابل کې کوم مثبت شانشته چې د اوب جاسو لپاره ګټه کی او کوم منفی شاندې کې او درو درو ته اشاره وکي دواړو
خوب مثبت دا چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دواړو غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یا مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دا مثبت نارونه چې وسی په سلا په ګټه دی هم د مزیک د اوبو لاندې تقوی کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سلوکو کې اوبو نه راټولېږي چې دا ګورم دا اکثره مې د ویډیوګانو چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی هتا دی ویلي ټولې برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک اویلی سمټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمټ خو اول دوه zarar لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر زغدي بل دا چې په ژمي کې بیا زغدي هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره د یخنی تولیدي، اما کچيري عموما دغه پیاده روونه دا وي د پخو خښتونه جوړ سي، نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتی یا په ژمي کې په اصطلاح نه سړی کیږي، او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده کچيري دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې مونږ جوړوي، سو پخې خښتې هم باید مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده رو د لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نسی، او هم د او کچيري دوی د کورو د جوړولو لپاره د پخو خښتو نه کار واخی، هم د صحت لپاره خدای، هم د تودوخه د کنټرول لپاره خدای، تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ نه جوړیږي، دا ډیره هم د دوبي د پاره خراب دی، هم د ژمي د پاره خراب دی، دا باید په پام کې باید ونیول شي، دولت باید دغه غواړي چې دا شرکتونه چې دا کار وکړي،
او د ونو په برخه کې څنګه ونو تم توجه باید زیات شي.
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه د پاره د تحکیم د پاره ونه ده، د اکسیجن د تولید د پاره، او د د اوبو د جذب لپاره د غوینې ضرورت در اوبوته، دا کار کې چې وشي خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوا ونی باید دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخل سی چې هر څوک خپل د دکان په مخ کې اقلا دوا دکان پدې چې دوا دغه درخت دوا ونی دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې اوبکی او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي، دا بیا وجیبه وګڼي، او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي، هم د اکسیجن د تولید لپاره، هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټورې دي.
او په لری سیمو کې کچرته ونې ډېرې وي، د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي، هم داسې ده.
سل پسل وسوګري په دا کلونه کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه شي، دا ونی بوتي ټول خلک بشکول د دې لپاره د کور لپاره د ډوډۍ د پخول لپاره د تودوخه د بخاري لپاره به استعمالول، دا ډېر مضر تمام دی، ګوره دا سي سوسکړي دي چې هم ژر سیل راځي، هم د سیل مخنیوي نه کوي، کچيري دغه بوتي او دغه ونی نوې د والسوي د به هم د محیط زیست لپاره به خو هم دی د سیلابونو د مخنیوي لپاره به خو هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره دا ټول د انسان په ګټو، متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل غاز لرو استفاده نکو، لمر لرو استفاده نکو، د ډبر سکارا لرو برق ځنی کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې پاینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برخه کېږي خلک په اصطلاح دغه نه ډډه وکي، او دوی دغه انرژي ته لاسرسي پیدا کړي چې دوی دغه ونی د ځنګلونو قطن کړي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي رادیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلې وي، او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناسمن لاندې پروګرام دی. د خبرونه په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم را سره دی. د راپورونه دي چې روانونه دي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب څنګه کېدای شي چې افغانان لدغه طبيعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې لنادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې به کوکه ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې څنګه چې وړاندوینه شوې وو سګونه په افغانستان ډېر سیمو کې پرته له ختیځ ولایتونو او سویل ختیځ ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري، دا مخکې مې وړاندوینه شوې وو، او په دې ورښت باندې باید په اړه کې باید وایم چې افغانستان ډیرو سیمو هوا ساړه دی، دا ورښت افغانستان په کورونو او مرکزي سیمو کې دی واور په شکل وي، نو زه فکر نه کوم چې دا د سیلابونو ډیر جدي خطر اوسي، خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمه کې د باران په شکل وي اول ته د سیلابونو خطر شته دی خو په ډیره احتمال ډیر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډیر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کې دا حریمې باید خوشي وي دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان ومومي هلته بیا کوم مانع باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي دا یو بحث دی بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او دا هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبه جریان نه مومي هلته وچ همداسې پاتې کېږي خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کېدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید دا وړاندوینې او د هوا حالات دا موضوعات ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جوماتونو له لارې د خلکو قریو له لارې د تلیفونونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي هغه چې ډېر مهم دی که نه دا مال خوندي کول دا به بیل بس دی چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي
سدید صاحب ستاسو او د نورو کسانو څرګندونه مو پټیرو کلونو کې هم لا سدې رډو خبرې کړې وي ورته هم دا تقاضا و چې لخوړونو سره او لسندونو سره او وچو سندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزې او دمځکه ستونزې هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړي دي خو اوس وختونو کې کچیرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پېژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یې خده جامایده نو ترکل پوری بل خپل کورونو نه خلک بهر وي بل لا رشته
ګورې په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې تا جمعتونه د موقتی مسکن کې دای شي د حالات او په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالات کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد خب په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراعات کړو هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کېدای شي چې تدابونه لږ قوي وي نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولی چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي نو دا منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوسو وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جومات ته کلی مدرسې ته کلی مکتب ته ښوونځی ته چیرته نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي بیا هم که چیرته تیرو سو کلونو ته وګورو حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بچ سیل راغی له خلکو سره چې ازادي راډیو خبري وکړي دوی وویل چې 200 باران شو 200 ورسره دومره اوبه راغلي چې حیران یې کړو او چې دا څومره ډیر وبوي فکر نه کوي چې تنها وار لمخه احتیاط هم شاید په جنو سیمو کې کافی نه وي او سیل راشي
ګوري یو زمي دي او یو دوبي دي دا ورښتنه په دوبي کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبي کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي خو په دوبي کې دا موضوعات شته دي او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په ښه توګه وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دا چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي
سړي چې کوي خواته ورشتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې د نننه چې سیلونه ورترانه شي بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه نسور سره ونیول شي تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په شهرونو کې هم په کلیو په باندو کې هم چې د باران او د واوري وبه څه رقم مدیریت کې سي د مزکی د تلو وبه تقویه کې
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت دی یو لوی نعمت دی ځکه چې که تاسو ایران وګورئ نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحاله دي چې دا ورښتونه دا واوره راغلی دی ځکه چې دوی هم د اوبو له کمواله سره مخ وو او دا ډېر شدید و چې په پنځوسو کاله کې داسې کمواله دی کمښت اوبو دوی نه درلود خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کې کوی کومه او تاسو ځمکه لرو چې کښت مو نه ده کړی او ځمکه هم داسې شاره پراته دي او که په ویاله کې اوبو راځي دا اوبو باید استفاده کو دا ځمکه خړوب کو هغه ځمکه خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبو تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي ځمکې لاندې اوبو کې باز چارج کیږي یا بیرته تغذیه کیږي دا د ځمکې هغه نمک هم دا ور باندې کمیږي نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسو اوزګار دی هلته باید اوبو ذخیره کړو نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دی دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي دا اوبه ډېر مفید دي او کومه غلطه سو واوري لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه جمع کوو هلته وي واچو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبه ته ورسېږي دا باید اوبه تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا په واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې اگر نام ور باندې کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کېږي
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبو مثلا په حویلې کې ځای ورته جوړ کو یو څه ژور ځای او هلته ذخیره کو او کنه یوازې لو واوري سره دا کار کول شو چې بخامه سیمه کې واچ
د باران اوبو هم کې د شي چې دا مونږ او تاسو ذخیره کو په اویلی کا لرو هلته ذخیره کو کدا ذخیره سیستم لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کو بیا بیرته استفاده کو د هویلی د اوبو ورکولو لپاره خدا سیدا پشارونه کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې ډیر ډیر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي، او بیا دا یو بل موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم کمونږ او تاسو د شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو، بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، نایتروجن او دا فاسفورس نیسي، او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه چاګارو ته مونږ دا هدایت کوو، بیا هلته دا د
او بخشی دست نشت که ده. مثلا کابل ده، پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش لغه روست که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تا سوک که دایت که دقه او با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور هوادونی که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمړی سو دقیقه فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو خاطر زی او بل بیا د اوبو ذخیره کی او هغه اوبوم د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځنی کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو د څومره اوبو چې راځي ناونه نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوشې ته ځي او له جوشې نه بیا زی او داسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سیند ته داخلي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیره لري دا اوبو ذخیره کې دا اوبو بالکل دومره ککړ نه دی چې د حویلې نه تشنابونو منځلو نه او د حویلې اوبو ورکولو نه نوي، نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بس دی، ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا داسې دی چې موږ او تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به ځمکې لاندې اوبو ته انتقالیږي. که موږ او تاسو په سر د ځمکې په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي هلته اوبو ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټی بیا دا اخلي او په طبیعي توګه تصفیه کیږي. دا په 100% نه، خو یو اتیا فیصد او اتیا او یا فیصد تصفیه کیږي، نو بیا پاک اوبو ځي ځمکې لاندې اوبو ته رسیږي.
سړي سب تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه، له پاکستان ما سړي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د ځمکې لاندې اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده، په مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شئ؟
ګوره، وچکالي یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوی دی او تکرار ډیر شوی دی. دا په دې معنی چې اوبو موږ او تاسو لرو، دا اوبو چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنی چې موږ انتظار یې نه کوو، خو اوبو راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي، او دا اوبو متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره موږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو باس دا دی چې اوبو کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوې لري، موږ او تاسو په مقایسه ویشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خو بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر، لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، او دا د کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بنا نه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله تر اثر کوي دوی ډېر استفاده وکړه، نو هلته دا مشکل راغله. او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وی، لکه به ارزښت وی، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دغه مفکورې په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې مونږ زو یو بل هیواد کې، یو بل هیواد چې ښه ورښت لري، ښه ځمکه لري، هلته ښه نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا، یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. البته چې کښت ماسر وی خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی، ما اویل چې زیربناوي ډیر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونو ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید مونږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې مونږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعضې شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو مونږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نه شي کېدی چې مونږ هغه اقلام پکې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبو غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نګدې کلو نه په سرونو او به راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډي تو ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورې نه رخصتي کوي.
مخکې دې دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نه بم راوړي په سر باندې په لوخي کې بم ته بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نه پاغمنه بم منګه گزاره کوله. اوس دې دوران رالی چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دغه به کاوه چې دې کې و د چینچانې منګه راوړو. په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزا د پاره منګه ټینګ کیمرا ولي خداز منګه مستقبل نه دی.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنت اوټلوک کې وای چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون، او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو اغوی کویانو په حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لرو اغوی به اوبو پاتې شو. دا غوی د پاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کرول روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی پاغې کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، پای کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبو هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکه لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلونو راسي په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتې ونه شوه، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کړي.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د لسو میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. پاپی خبر کې د موسمیاتی بدلونونو په اړه کارکونکو اسف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی.
چې کوم زموږه اور ال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کې، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټر کم شوی او یوازې 1100 میوکب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اټلون کې لس کلونو کې لس نه تر 11 ټریلیون روپې پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه‌دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د ډسمبر 11مه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورس بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه، مالداري او د تراک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خورو سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وایي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته خیول په بشپړ ډول وچ شوي دي.
د کاریزونو اوبو وچ شوي، کوم باغونه چې موږ کاریزونو اوبو ته خو هغه اکثره وچ شوي دي. متضرر خود څه کوي چې سلب صد له بیره تللی بوغونه پوک ختم شوی او
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اند څخه کوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو هفتو اوبه نه راځي، څه مولره لاغه مچه شوې ده.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي، چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دې یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغیزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو، زموږ باقي زیانمن کړ، ترکیې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هیچا هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي، چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لری لاري امدارنګ جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار تر سره شي. د واورې د ساتنې ټکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واورې ځان سره وړي، امدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د څر کنټرول دی، د اوبو او خيار مدیریت دی، چې په دې کې د کوچنی او منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او وسري او بولګول سیستمونه برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزن او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ د ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامدار پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوی ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډیری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانیدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي، چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او ډړو لامل د توپانونو وشته وچکلي او د ځمکې د تخریب د ځانوالي لګوار سره مخامخ دي چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله دی چې وایي پر لبسی وچکالی کرنا سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت لامل د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دی وای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. لبد مرغه یو ساس کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبد مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوی یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوزي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کیږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې لشل تر دې ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1.5 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډیره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاک اوبو ته لاسرسي محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 15 کلونو کې پر لبسی وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورشتونو او د ورشتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واپریت او لا خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه ورسیو شیبو کې لفاریا به د اساسي رړو د یو اوریدون کې څرګندونه لرو.
السلام علیکم و رحمت الله. د فاریاب د هوا او هوا وضعیت فل حال خو خوندور نسته. تر اوسه خوشې نه دی سوی. کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خونه دی سوی نه دی. پاسه خدای پوی نو وګورئ څنګه بوسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی. بعض ځایونه سته چې ګر سره وبو نسته. د وبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته وبو نسته. زړه غواړي چې منطقه ترک یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي رډو د یو اوریدونکو څرګندونه اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورشتونه نه دي شتبي. خو لکه څرنګه چې به د خبرونه په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورشتونه وشي، واوري او بارانونه ووري او په دې هیله چې دغه واوري او بارانونه تر یو بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشناس باندې لاندې دا پروګرام سرته رسیږي. زحمت چې بدلی تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.